السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې نن د نهه ورځو د 2023 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی یې احمد الله ده.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف و ګوندونو د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 124 ماشومان مړه کړي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د خبرونو تفصیل. د مخالف ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر درشتمه به د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ پر 24 به اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به یې 4 ورځې دوام لري په اړه یې فیصله وروسته کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو کارکنان دې تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای نه وي اچول شوی. مخالفه ګوندونه د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلۍ غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 28 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په یوه مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون دعوه وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسلوال ټپي کړی خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان وو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو.
زب دکان کې ناستو ما ته ټلیفون راغی چې یاره دغه زوی د پولیسان ایستلی. نو زه راغلم دې هسپتال ته. نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې هم دغه و. نو زما کور را تباه او برباد که.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد اسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه یې د پلټنو اعلان وکړو. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریاجان حیدرخیل وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې ملک دریاجان وویشتلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه 4 هدفي برید دی. د دې ترڅنګ 2 هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 124 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 18,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپاین چې د 5 شنبې تر ورځې به دوام کوي 2,00,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استازو جرګې مشرې نانسی پلوسی د مارچ پر 14 په یوه لیک کې ویلي چې د یوکرین ولسمشر به خپله وینا د امریکا په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې د امریکا د یوکرین ملاتړ ته په خپلې ژمنتیا کې ثابت پاتې دی ځکه چې دا هیواد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ظالمانه او شیطانی تیری سره مخ دی. په داسې حال کې چې د امریکا قانون جوړونکو د یوکراین حمایت په کولو سره پر روسیې د سختو بندیزونو او کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی، زیلنسکي په وار وار له واشنگټن او د ناټو په امنیتي اتحادیه کې د هغه متحدینو څخه غوښتنه کړې چې یوکراین دې د الوتنې لپاره ممنوع سیمه وګرځوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر درویشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی.
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد.
د کراچی پولیسو په یوه مقابله کې یو پختون ځوان په ډزو وژل دی. د هغه پلار وای زوی یې د کار نوروستا کور ته روان وو.
د ټلیفون راغی چې یار دغه زوی دی چا وستلې د پولیسان وستلې. نو زه راغلم دی هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلی و. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته. زه د پښتنو نه دا مدد غواړم.
او د بلوچستان چارواکی وای سک کال با په سرکاري سکولونو کې لدونی ملکو زیات ماشومان داخله وي، خو بیا ځینې میاندې او پلاران په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخله پر مهال د مسلو شکایت کوي.
زرا غل ایم دلتا سکولانو ته ډیر وزټ مو کوي، لیکن یقین وکا دلته هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نشي کښنیان سم سبق وای ستا خو، لیکن دغه بیا فساندونه زیات دي.
لا مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په درویشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبرې غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره ورته دړکې ورکړل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ڈی چوک کې جلسه اعلان کړی ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ په ویشتمه په ڈی چوک کې جلسه اعلان کړې ده او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د ګوهر مسید په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په درویشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمان د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمان وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړېدلې. مولانا فضل الرحمان اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد.
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لاڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے بزائن وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په درویشتمه چې د کملانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې د هیواد د کنج کنج نه د درویشتم مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس فراندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرال عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 20مه په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب اولریډی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال جلسہ. وزیر اعظم
دا اول نه دا ڈی چوک د جلسې اعلان کړی دی. دا به یو تاریخی جلسہ وي. زمونږ د شپږ کالو سیاسی ژوند کې به دومره غټه جلسه نوي شوي. په دې جلسې کې زمونږ امید هم دغه دی چې تر لسو لکو پورې کسان به په دې جلسې کې ګډون کوي. څوک چې ووټ اچولو لا راځي هغه به د دغو لسو لکو کسانو په جلسې باندې تیریږي او پارلیمان ته به ځي، او د ووټ نه پس به بیا واپس هم په دغې لارې راځي. نو زنونه تیار ساتئ،
گزر کے اس نے جانا ہوگا، تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں۔
دا عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپارا دا حزب اختلاف، حکمران گند او دا حکومت اتحادی گندنو دا مارچ پا سورلسما دا یو بل سرا ملاقاتو نا وکڑل۔ وزیر اعظم عمران خان دا سورلسم مارچ پا ماخام دا پارلیمانی غڑو دا استوگن زائی یا پارلیمنٹ لاجستا لاڑو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیڈر خالد مکسی سرا ملاقات وکړو۔ په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد کې زرداری کور ته راغی، او د آصف علي زرداری، بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند د مشرانو سره ملاقات وکړو۔ په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبري بیان خور کړی شوی دی چې په هغې کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې برسره کړې نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو دخمولو په اړه به ډېرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یاد دوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلیمان اجلاس رغوښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی، چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضحه نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبرې کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20مه نیټه باندې رابلله کیږي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي۔
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ۔
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او۔
اوریدونکو، د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي، د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي. د عدم اعتماد ستوای څنګه پرې رائے اچول کیږي، د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کیسه کردار وي، د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کینی، د دې پوښتنو ځوابونو لپاره د بشیر ګواخ تاریخ رپورټر۔
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک تر جمع کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د ننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي۔ د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي، نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي، که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه یې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر په 14 ورځو کې دغه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا د بوفي د ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې، بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته کنه اسمبلی لایف کې بل پر چاسر میجورټي اسو کو درول چې ممبر هی
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابېدل یا نه کامیابېدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوه مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دي. د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سوراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل کاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی د جامو جوړولو په یوه فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجو. د پیښه پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته ویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوې دی. د مارچ په 14مه مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپله شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 کلن اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رهسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14مه د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوي د چې زما زوی په پوره خواږی کمپنی کې هلته کار کاو. بیا دا راغله ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم دا د کور ته راغله ده، ناشته کړی ده، کور نه بعد د بیا وتلې ده د شي کمپنی خوا ته وتلې ده. نو هلته یو پول د پلان شي اوخته ده، ورو دي خوا د شال خوا پولیسانو ډس پی کړی ده. نو پس لغنه چې زب دکان کې ناشته ما ته ټلیفون راغی چې یار دا سي زوی دی چای وستلې ده، پولیسان یې وستلې. نو زه راغلم دی هسپتال ته، هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلې. زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چی نشته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی مې دغه وو. نو د مد څلور بچان دي، ما دې د عمل شي د شهید سوی چې دې څلور بچان دي وروره. زما خپل څلور کور کې مې څلور 15 شکم دا نونی دي. نو زما کور را تباه برباد ک، الله پاک دې دوی ته خپل سزا ورکړي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل د کراچی جنا روختون ته ورسید، نو د پی ټی ایم کراچی په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسید او د پولیسو په ضد ناری وهلی او احتجاجی هم کړي. د کراچی په جنا روختون کې د پختون ژغورنې غورځنګ د کراچی مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل،
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي، بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کی ور کوي، ودی ته شکنځل کوي، د دوی سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ. موږ اخر کې حیران یو چې څو لاړ چیرې سو، نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده. موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچی په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو سران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا درې بجې شوې وه، بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولی دي. د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پیښې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سورج وړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلی وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلی تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتاره او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړ کړی شوې وه. په یاد مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لک زیات ماشومان داخلوي، خو بیا ځینې میندې او پلاران شکایت کوي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلې پر مهال یې مشکلات زیات شوي دي. په بلوچستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په دې صوبه کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیره له 10 لک څخه زیاته ده. نور تفصیل د ایوب ترین نور.
د کویټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې او ځلبیا پرانستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کویټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول مخته ولاړ یو کس صدام وایي،
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان ښه سکول کې اډمیشن وکړي، ښه تعلیم حاصل کړي، اوس میشته
دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاوي شي ازمش کشنیان ته سہولت نه ملاوي شي نو بیا کشنیان چې غټ سی هغه بدی خو تا وړیا به نشو شانت زی یا بغلا کې یا بډکې دا شان تا وړ نو زمش کوشش دای چې مش خپل کشنیان د داشیان سره وساتو شاید مشن سر کو لیکن هغه باوجود دلته ستامخت سل کسان سے زیاد دنن اولاد سی ورته دغه خالی را سی دا اوس مش کشنیان را وستل دي ایڈمیشن د پاره لیکن مش لاړو دنن پلان باندې مو درې جا دنن اولاد سی ایڈمیشن نست
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیات کړه چې نه خو په کلی کې شسکول ست او نه هم په کوټ شار کې د تعلیم په اړه زړه مطمئن دي
ز چې دی یم د بوستان غو دلته یو هفته کې ز راغلم د کشنیان سره دي په علاقې خدای سکول نست چې ز کشنیان دوره داخل کوم او کشنیان کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکوم دی ته ز راغلم دلته سکولانو ته ډیر وزټ مو کوي لیکن یقین وکړه دلته هم د سکول نست چې مطلب زما زړه مطمئن نشي کشنیان سم سبق وای ست خو لیکن دغه بیا فساندونه زیات دي مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي ولې تنخوا ودونه دي چې مطلب زه گزارا کول سم دومره د فیس نس مور کولې 6000 8000 په فیس دي یو کښنی غد واک دواړو کښنی چې تور د حساب ورته وکړي 2000 په فیس زه خالي دي تور کوم بیا د دې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پر کیږي
پر دې محل د نم تولګي وزد کوم کې محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل سي
تقریبا ماته یو هفته څخه زیات کیږي درازم وزم د ګرد زما د وینې سامانونو ګرد استا تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره استا ریکارډ زما ګرد سره استا ما ته ایڈمیشن نه ملایږي وای اوس دا داخله ځای نهسته تقریبا ټیم لګیږي ته مو جیرانو تونه وخت پړای میو کې اوس چې مو شل داخله نه ملایږي
خود ځینو تعلیمي ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت لامل دوی یوازې وکابل زد کوم ته د داخله ورکول توان لري په دې اړه بغوښ سو د کوټي د سینمن هاي سکول و مرستيال پرنسپل زین الله خان ته
مرج ټیسټ ورته شي دی چې کومل کوان ټیسټ پاس کی ان شاء الله دا به مشټوله په کلاسو کې کښینوز مش په یو کلاس کې تعداد 60 70 پورې بر سوال دي چې کومل کې کښینې دا 60 70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35 40 منټ پیری دی نو زمر د سکول دا میشه صدا کوشش دی چې زیات سي زیات الکوان مردو ته داخله ورکو چې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپاین هي سام ده نو زکه هم زمر سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي مش ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې مش بیا 23 ورځې ورته شو دي چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي هم جمع کول کیږي به
د وی سروې رپورت لمخې په کوټه او د سوبې په نورو برخو کې د لسلک څخه زیات مشمان نن هم د سکول څخه بهر دي په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټي خبريال سید علي شاه زیاته کړه
مې کومه تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نسته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي کله دوی وای لسلکه کله وای 12 لسلکه کله وای 15 لسلکه نو صحیح اعداد او شمار نسته لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 اویا ارب روپۍ دي یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرڅیږي لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دور کړي پرایویټ سکولو کې د ټیچرز کمی تنخواه دي هغه کمی دي خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی لیکن لبا د مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نش کوي په شخصي څنګه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري خو زموږ ګورنمنت په بلوچستان چې دا داوا کوي تیر حکومتونو دا داوا کوله د موجوده حکومتونو دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ د ایجوکیشن لپاره شي لیکن زه وایم 25% دغه د یو څنډې په دای کې سپېس دي کوم زموږ د انجونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیمون د 12-13% روانه ده او کم چې د سړی دغه د ریشو د 18% دي نو زه دا وایم چې د سوبې بلکې د یونیسف یو رپورت دی هغه دا داوا کوي چې بلوچستان وسم 12 لک انجینیو ارکوان چې دي هغه اوټ اف سکول دي نو په دغه حال کې چې په سویس دي کې او په دې باندې د خاص کمپاین نه چلېدلی خالد ر اخبار زړه د پوری دی چلولې دي دا چې عملی کار بالکل نه دی سوی په دې شو
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته ویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات مشمان په سکول کې داخل کړل سي
ټارګټ همارا 32000 بچو کا
دا کال د مشمانو په سکولونو کې د داخلو دوه هدف 2.2 لک ټاکلې وو خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي د پښتنې په جواب کې شاغلی مریض یاد کړه چې د دوی لپاره به دا ویلی او مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې د هغو عمرونه د 50 کلو څخه اوښتي خو بیا هم اسکول ته نه ځي. یادوي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي، کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستۍ نیټ پورې روانې وي. د مارچ د لومړۍ نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمیر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12:00 کیدونکو دی لړن خبرونه د احمد الله ناور.
د حکومت مخالف او غوندونو پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن غوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر درشتمه بعد ملک له بیلابیل سیمو قافلې را روان شي او د مارچ پر 14 به اسلام آباد ته را رسی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 20 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړي او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په ایوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سورابګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې په ایوې مقابله کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سورابګوټ کې ژوند کوي. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی د جامو جوړولو په ایوی فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجلو. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیس او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریاجان حیدرخیل وجلې دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې ملک دریاجان وویشتلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 122 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 18,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بعد مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک لارې وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر او د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ پر 14 په یو لیک کې ویلي چې د یوکرین ولسمشر به خپله وینا د امریکا په وخت سهار 9 بجې کوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوري دا اوس راځو یو بل موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون کابل ته ورسی چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندې سفر ښه ګام وبالو او هیله وښوده چې په داخلي توګه د بې ځایه شوو او بهر ته د تلو کډوالو په بیرته ستنولو کې باور سره مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ګراندې پرون کابل ته لرسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتک شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده، د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا له مرستیال او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده، د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي، او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي، او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 24 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي، او نشته 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوې دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش وي ډېر بد حالت سره مخ شي،
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې، لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې، او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، په پاکستان کې اواز په 13 میاشتو کې د بلبګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د بچنو دوه پیښې شوې دي. یو پیښه پر اوس کال د دسمبر پر 3 نیټه شوې چې په لسکونو پارېدلو کسانو پکې په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي، او په بل هغه کې بیا بلبګرو د فبرورۍ په 14 په خانېوال ښار کې یو لیونی سړی وجلې وو. تر دې وړاندې هم بلبګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وجلې. پولیس په دې وجنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولی، او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي دي، خو د دې سربېره هم بیا داسې پیښې شوې دي. پښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وجنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي، په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14 نیټه مشالې دی ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی، او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی، خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ.
زه تانې ته ورسره ولاړم، او د تانې شاوخوا 2500 کسان راغونډ شوي ول، او شعارونه ورکول چې د پر ضد د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغی داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 13 نیټه د یو لیونی کس د 2023 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. کوتر دی وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوی په تور د عیسایانو کلی کورونا او د پولیس تانی سوزولې دي. په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدی د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے.
دا دل پارا دا دیر چکول ضرورت ہے, دا سی یو شے نشتا چی پکولو یہ دا ختم شی. زمک طرف تا دا پاری دل و دلو نفسیاتی جوڑخت دا کلونو کلونو تر حلو جلو ورست پیدا شو دی. دا دی ترشا مذہبی علم او مذہبی مشران ہم دی. ریاست چکم اقدامات کری دی آغا ہم دی. قانون او اخلاقیات چی لپا مغرزول شوی دا آغی اغیز ہم دی. پا بیا بیا آئین مات شوی چی یو ذہنیت پیدا کرده دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کې جدوجہد څخه کوئی نتایج نکلا ہے.
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خواني مشرده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
طول معلومات چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغه سی وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجې پیښې شوې دي. کدا سی قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي.
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي. نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه سي تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره د بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
دیکھیے ریاست تنور میں اقدامات پکار دی, مثلا نصاب کے دے انسانی تقریم اسباق ممبر و محراب ابلاغ مختلف ذرائع او تیر اجلاس سے زمون شروع دے کے داتا جویز امرا گلیو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی دا په کار دي چې په جمعهتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15 نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان جوڑو معلوم دا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو و چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو. دې ته به قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23 لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خوځینی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څبي اقدامات کافي نه بولي. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سخت دریځه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سخت دریځو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سخت دریځه نیولی چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل موضوع ته. په پاکستانی سیاست کې ل لسی زراحي سي بلابل اصلاحات دوت شوی دي. د مثال په توګه هلته یو اصلاح د خلایي مخلوق ته چې په 13 کلونو کې رواج شوی. بل یو داسې اصطلاح لسیزې پخوانۍ هغه لوټه د همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصلاحات هم شته چې کاریږي. د دې سره سره دا اصلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په دې رپورټ کې ورو چې د خلایي مخلوق پر اصطلاح پیلیږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنونکي یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي پټ لاسونه پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشتن دا کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکې کاروي. لوټه ټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټه چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي، بېدبار کردار داسې وي چې هغه
کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اوریدلی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوی چې کم خو ته تاوی نو هلته دی ځي که نه، دا د بې دوباره لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بې دوباره سره سره دا د مطلب پرستی یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حد پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتی ماماګان مته په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي د کچا چې څوک نوم په ښکارا باندې نشي راستي او وي د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې د خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاري کې
د شنونکو د خلایي مخلوق فرښتی او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان پاکستان فوز او استخباراتی ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي معنو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولې او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیا چې کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې بي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو دا بے نظیری حکومت چې د هغې خلاف او 90 په دهایه کې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډنګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړي پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست زوړ هوایی ډګر چې په خوا پکې د امریکایي استخباراتو پوځي اډه د خار له وارداتي برېښنا سره او وسل شوې ده. د یاد هوایی ډګر چارواکي وای د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډیره د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. په خوست کې دا مهال 1,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 20,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د خوست زوړ هوایی ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت
د خار له وارداتي برخنا سره و نخلول شو او د دې ځای د برخنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایي ډګر څخه چې اوسمهال هوایي پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 5 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت وادي مولوي محمد نبی عمری مشهد روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شو.
دغه زاړه میدان هوایي کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز و برېښنا را ورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برېښنا باندې جمله لګښت 195,000,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله نور ولسته و نور ولسوالۍ او ځایونو ته به هم رسیږي.
د خوست برېښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل په دې ته بل دی دولتي برکه تر کړی دی بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې. موقتي وخت پر دای وطن و که نه اوس الحمدلله چې دې ته بنیادي کور وشو د میدان دپاره بنیادي بجلی راغلله. خدای مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولسته خص ولسته کوشش کوو چې برق وي.
مولوی سیف الله په زاړه هوایي ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوا د جنراتورونو له برېښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده خو دې برېښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برېښنایې هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برېښنا چې روغلله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه ټنکره تیل دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته روړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله موږ ته بچات شول او بل برېښنا د کومه اوس چې وصل شوله برقي تیز دی ډېرې ستونزې مو سره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې واردات برېښنا صبره یو یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي ځکه یاده ولسوالۍ په تیرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 1,000 کورنیو ته عملا برېښنا ورکړل شوې ده او د 10,000 نورو کورنیو لپاره د برېښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برېښنا ورکړل شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو د جلال آباد خار د اتمی ناحیې اړوند د دامان سیمو سیدونکو عبدالخیل او تا د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځندیدلی وو د رغونې د چارو د بیا پیل کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو چارې ځندول شوي دوی له سختو مسلو سره مخ شوي دي. بل خوا ته په ننګرهار کې طالبانو طالب چارواکو ویلي چې د یاد سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې له خپلو لوړپوړو چارواکو سره خبرې پیل شوي دي او هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې به یې د مکملېدو چارې پیل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا سړک چې 40 متره پلنوالی او نږدې 45 کیلومتره اوږدوالی لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي. د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې 100 ځلې ځنډول شوې وي. د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسیدونکو وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د یادې سیمې 2 تنه اوسیدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
دې سړک د وجې نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی. زما خپله ویجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې ده او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ دا ده چې دې سرک باندې جدي کار وکړي. خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي.
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي. زوړ حکومت کې خاصم کار کېدو او بېده پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو په دې حکومت دا غلرو چې دا سرک مونږ ته جوړ کړي.
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځای مسول امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک تر سره کړي د یو قس پیسې هم نه دي ورکړل شوي. د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې ځنډول شوي کارونه یې بیا پیل کړي.
د دولت نه مخکې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې چې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې ده نو کارې بېرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه ډیر سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونو چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 20% کار ده دا هم تر زر شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر سلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سرک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سرک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.